The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
Stream mishe da The Voice of America jiwa khabari khabarwana da nan da August 12 da دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې پیژنمي او د امریکې په سرخار واشنگتن ډي سي کې د سحر نهه بجې دي. زه رحمان بنرم وزت وړاندې کوو د خبرونو سرټکی. په ملکنډ ډویژن کې د ځایي سیاسي مشرانو باندې د حملو او په زور د قلمونو اخستلو په ضد احتجاجونه روان دي. په وروستیو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي سملی په یو غړي حمله هم شوې وه. د بخری نړیوال سازمان په یو تازه رپورٹ کې پاکستان د غوښتنه کړې ده چې د سولیزه لاریونونو د پاره راوتو خلکو په ضد خپل قهرجن چلند پای ته ورسوي. او د بی پولی خبرلانو نړیوال تنظیم ویلي دی افغانستان په تیر یو کال کې نږدې 70% رسنۍ او نږدې 80% خبرلان بایللې دي. او وایي په ځانګړې توګه ښځې چې درې برخې اوس کارونه نه لري او په یوولس ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله نشته. د خیبر پختونخوا په سوات کې په ځایي سیاسي مشرانو د حملو او په زور د قلمونو اخستلو په ضد احتجاجونه روان دي. په وروستیو کې د تحریک انصاف ګوند صوبایي سملی په یو غړي حمله کې هغه ژوبل شوی وو او درې نور مړه شوي وو. همدغه شان د سوات په پیوچار کې امنیتي چارواکي اغوا کړی شوي وو. د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات کې د طالبانو ښکار کېدو وروسته په سوات خوازه خیله کې نن د جمعې په ورځ احتجاجونه کیږي. دوه ورځې وړاندې په کوز دیر ضلع کې هم د دیر پاسون په نوم د امن غوښتنې لپاره لاریون او احتجاج شوی وو. د عوام نشل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمن ولی خان په وروستیو کې دعوه کړې وه چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان مخکنی سپیکر اسد قیصر او درې وزیرانو طالبانو ته بتۍ یا قلمونه ورکړي دي او د هغې وروستو په لویو کچه په دې باندې بحثونه روان دي. هلته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستاني چارواکي باید د سوله ییزه لاریونونو په اړه د خپلو کورنیو لخوا د خپلو عزیزانو د جبري ورکېدو لپاره د انصاف په لټه کې راوتي خلکو په ضد خپل قهرجن چلند پای ته ورسوي. په پاکستان کې یو شمیر خلک داوه لري چې د هغو خپلوان د زرګونو په شمېره کې په زوره بېدل کړی شوي دي او باید هغه عدالت ته حاضر کړی شي. امنیسټي انټرنیشنل وایي دغه مظاهره کوونکي چې د خپلو خپلخوانو د لټون لپاره احتجاجونه کوي د هغو په ضد د پاکستاني امنیتي چارواکو لخوا د قهرجن چلند رپورټونه مخې ته راغلي دي، باید دا ودرول شي. او د بی پولی خبریالانو نړیوال تنظیم ویلي دي افغانستان په تیر یو کال کې نږدې 70% رسنۍ بایللې دي او نږدې 80% خبریالان یې هم بایللې دي. اداره وایي په ځانګړې توګه ښځې چې درې برخې اوس کارونه نه لري او په یوولس ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله نشته دی. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال تنظیم رپورټرز ود آؤٹ بارډرز وایي په افغانستان کې د دومرو ډیرو رسنیو د ختمېدو او د خبریالانو د بیکاره کېدو وجه د دې هیواد اقتصادي بحران او د رسنیو په ازادۍ د طالبانو لګیدلې بندیزونه دي. تنظیم په خپله تازه سروه کې ویلي دي په دې کې شک نشته دی چې د کابل حکومت ړنګېدو او د طالبانو واکمنۍ په میډیا ژور اغیز کړی دی. اداره وایي تیر کال د اګست تر 15 مخکې افغانستان 1520 رسنۍ لرلې، خو یو کال وروسته له دغو څخه 219 رسنیو خپل کار پرېښی دی. شمالي وزیرستان ته د اوتمانزو قومي جرګې سره د خبرو کولو دپاره د حکومت په استازیتوب جوړه شوې جرګه میرالي ته ورغلی ده. د اوتمانزو مشران وایي که د حکومت سره په وروستیو کې د خبرو سو پړاوونه شوي دي خو ناکامه شوي دي، او که دا اوسنۍ جرګه سره مذاکرات ناکام شي بیا به اسلام آباد ته احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان اوتمانزو مشران د تیرو 28 ورځو راهیسې د ناامنۍ او هدفي وژنو په ضد د ضلع په 8 ځایونو کې په احتجاجي پرلت ناست دي چې تر مخه یې د ضلع ټول کاروباري مرکزونه او د ګاډو تګ راتګ لارې پټپ ولاړې دي. دا پرلت وروسته له هغې پیل شو چې د جولای په 14 د جمعیت علما اسلام ډلې دوه ځایي مشران قاری سمیع الدین او مولانا نعمان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو. احتجاج کوونکي یوازې په سیمه کې د امن په ځای کولو غوښتنه کوي. او رپورټونه وایي د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ یو ځل بیا په چټکتیا سره په بره روان شوی دی او د جمعې په ورځ د ډالر نرخ 3.38 روپۍ په ښکته تللی دی. د جمعې تر ماسپښین د پاکستاني بانکونو دننه یو ډالر په صدپاسه 245 روپو تبادله کېدو، خو په خلاص مارکیټ کې بیا د ډالر نرخ 3 روپۍ غورځېدلی دی او 214 روپو ته لاندې ورغلی دی. د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي تیر ورځ لویدیځو متحدینو د نورو پیسو او وسلو غوښتنه وکړه ترڅو په اوکرين باندې د روس د يرغل په وړاندې روانه سباندې پنځه میاشتې جګړه دوام ته ورسي. زيلنسکي له اوکرين څخه د یو ویډیو لینک له لارې په کوپنهاګن کې د لویدیځو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل څومره زر چې دوی د روس مخه ونیسي نو هغومره زر به دوی خوندي احساس ولري. هغه وویل دوی د خپل دفاع لپاره وسلو او مهماتو ته اړتیا لري. او وسلواله ډلې داعش د افغان طالبانو د یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی په ځانمرګي برید کې د وژنې ذمواري په غاړه اخیستې ده. د طالبانو پلوی او د داعش مخالف شیخ رحیم الله حقانی باندې د پنجشنبه په ورځ د کابل ښار د شش درک په سیمه کې د هغه په دینی مدرسه کې ځانمرګي برید شوی و. د طالبانو د حکومت مرسیال بیان بلال کریمی په دغه برید کې د شیخ رحیم الله حقانی وجنه تایید کړې ده، خو یوازې دومره ویلي و چې هغه د دښمن په یوه بیرحم برید کې وژل شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیو اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. ګرانو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیوه ده. تاسو مهم خبرونه د رحمان بونیر نه واورېدل. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، په سوات کې د وسلوالو طالبانو په موجودګۍ په ځایي سیاسي مشرانو د حملو او په زور د قلمګونو اخیستلو په ضد په ملکنډ او سوات کې ځایي خلکو احتجاجونه کړي او د حکومت نه په دې لړ کې د زر تر زره قوي ګامونو اخیستلو غوښتنې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د سواتنا د فیاض ظفر په ریپورت کې.
د سوات په بلابلو سیمو کې سوات ته د ترهګرو دراتګ او په خپل خوره د امن لپاره احتجاجونه وکړل شو. دا ټول لوی احتجاج په خوځخیله او بیا په کابل کې وشو چې په کې یو شمېر عام خلکو ګډون وکړو. خوځخیله کې مظاهره کوونکو ته خپل وینا کې وینا کوونکو وویل چې د پښتنو په ځمکه نوره ترهګري نه منو او موږ په خپله خوره پوخ امن غواړو. احتجاج لا راغلی سلمان منصف ډیو دوای
درنه احتجاج وډه بيخي همدا ده چې مونږه د امن غیل خلک یو د سواد خلک په امن وسېدل غواړي، په خپل خوره باندې امن غواړي. دا کوم اړې غړې چې روان دي د سوشل میډیا د لارې چې دا کوم سلوګنز او کوم ویډیوګانې وغیرہ چلیږي، مونږ بيخي د داسې قسم حالاتو د زغم توان نه لرو. دا مونږه د ولس ته درپي ولسی فاسون دي، ولس امن غواړي. زمونږ سنگل فاند ایجنډا ده په دې فلیکسونو په مختلفو سيزونو باندې دغلي کل شوې دي چې مونږ په خپل خوره امن غواړو.
احتجاج ته وینا کوونکو وی چې د یوې میاشتې نه د ترهګرو د راتګ خبرې کیږي او بیا د مټې په کناله سیمه کې د پولیسو او فوجیانو افسرانو نیو او د هغه د نیو او د دغه ترهګرو په ضد د هیڅ قسم کاروای نه کیدل سوالونه پورته کوي چې آیا بیا په سوات او ملکن ډیویژن یا د پښتنو په سیمو کې څوک حالات خرابول غواړي. خو دې لوا د سوات او ملکن ډیویژن خلک ترهګر خپلو سیمو ته نه پرېږدي. احتجاج کې شریک عبید خان وایي
د لس پنځلس ورځو نه په سوات کې د یاري ترهې او د بدمنۍ یو ډیر خراب صورت حال و. او دا قصه چې یوازې د سوات نه ده، دا تقریبا څومره چې هم د پاکستان په چوکاټ کې دننه پښتانه اوسیږي، زیات تر په وزیرستان کې هم ده، په دیر کې هم ده، په بونیر کې هم ده او په کوټه کې هم ده. هم د دې سوزونو د مخنیوي لپاره عام اولس خاص کر چې څومره هم ځوانان دي چې د هغې خپل د هر یو سیاسي مفاد او د ذاتي ایجنډې او لالچ نه بالاتر راوتي دي او دلته صرف دا یو آواز کوي چې مونږ په خپل خاوره باندې امن غواړو.
وینا کوونکو په صوبایي حکومت او پولیسو زور ورکړو چې زر تر زره دي د ترهګرو په ضد کاروایی شروع کړی شي او په دې خاوره دي پوخ امن قائم پاتې شي. بل اړخ ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر یا آی جی سوات ته راغلی دی. یو پولیس افسر دا نوم نه ښودو په شرط ډیو ته وویل چې پولیس زر د ترهګرو په ضد آپریشن تیاری کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوه ده. د پاکستان د دفاع مرکزی وزیر خواجه آصف ویلي نه دی خبر چې سوات او دیر کې د ښکاره شو طالبانو تعلق به د کمې څانګې سره وي، ولی چې دی وایي د لاقانونه تحریک طالبان ډله په بیلابیلو څانګو کې تقسیم ده. نوموړي سوات او دیر ته د طالبانو د ورتګ اندېښنو ته په ځواب کې ویلي ډېر زر به د دې مخه ونیولی شي. اخوا د کورنو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید د طالب وسلوالو د هیواد بندوبستي سیمو سوات او دیر ته په ورتګ باندې پوښتنې راپورته کړي او ویلي دي د افغانستان سره په شریکه پوله د ازغن تار لګیدلو او په پوله د پوز په موجودګۍ کې طالبان څنګه پاکستان ته په اوړېدو کې بریالي شول. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
په داسې حال کې لاقانونه تیری کې طالبان او پاکستان ریاست ترمنځ امن مذاکراتو پس اسواد کې د یاد تنظیم وسله والو غړو موجودګۍ خبرونه مخې ته راغلي دي. حکومت ویلي دي د تیری کې طالبان دننه هم ډېر ډلې دي. ونه د معلوم اسواد کې د وسله وال کوم تنظیم سره تعلق لري. بلخوا ریپورټونه وایي پاکستان دلته د طالبانو موجودګۍ پس په یو بیړني پلان کار پیل کولو باندې غور کوي چې دا معامله به څنګه مخکې بوزي. ایکسپریس ٹریبیون رپورٹ کے سرکاری ذرائع لخلی ویلی شوی دی چې د پاکستان حکومت په دې وخت کې د هیواد ځینې سیمونه د لاقانونه تحریک طالبان د بیا سر راپورته کولو مخنیوي لپاره په یو هنګامي منصوبه غور کوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د سمودې راهسه د تحریک طالبان سره امن مذاکرات کوي، خو ورځپاڼه ٹریبیون د دې خبرو آگاه د حکومتي سرچینو خلی وی چې د ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت ترمنځ د امن لوزنامې لاسلیک کېدو امکانات ختم شوی دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم تیر ورځ په قومي سملې کې ویلي وو چې د طالبانو سره د خبرو په کامیابۍ اندېښنې شته. او بیا یو شخصي ټلویزیون سما نیوز سره خبرو په وخت دوی ویلي وو چې حکومت سوات او دیر ته د طالبانو د ټوپک مارو ښکار کېدو رپورټونو نه خبر دی. خواجه آصف وی ٹی ٹی پی دننه هم ډېرې ډلې دي او نه د معلومه سواد کې د کوم ډلې وسله وال لیدل شوي دي. ډېر زر به حالات یو ځل بیا دلته ټیک شي. خو د کورونو چارو پخوانی وزیر شیخ رشید وی د پاکستان لخوا پاک افغان پوله باندې ازغن تار لګولو په څنګه د طالبان بیرته پاکستان ته راغلل. څېړنکار او د پوز یو پخوانی جرنیل طلعت مسعود وی وړاندې هم دغه شان لګ لګ طالبان په سواد ته راتلل او بیا حالات داسې جوړ شول چې دوی اسلام آباد ته نږدې شول.
یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ یہ ان کے خلاف آپریشن ابھی لیا جائے تاکہ یہ مضبوط نہ ہو اور بآسانی ان کو یہاں سے ہٹایا جائے.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وی ڈیر ضروری دا چون پدے وقت دے وسلہ وال ڈلو پر ضد دے پوزی عملیات اکڑی شی، یعنی بیا به حالات ډیر خراب شي. د غشن د فاټا ریسرچ سنټر مشر منصور مسعود وای
مخ کې چې کوم اسواد کې چکلا رساله د ټی ټی پی په کنټرول کې وو او هغه راټول یعنی ته ټول خلکو ته یاد ده سپیشلی چې دا کوم لوکل خلکو هغه ته پته ده چې څنګه وخت و څومره خوف او حراس و. نو اوس بیا دا خبره چې دا داسې چې دایرو جواب شول او غاشول او بیا ویډیو چې کومه شیر تی دی دا د پولیس ڈی ایس پی او میجر دای دا نور دی. نو دا خو فل فلیج دا خبره شو کوي چې دای راغلی دی مین شاید دا چې دای را څنګه غلل په دا باندې سو خبره نه کی کا کنټینجنسی پلان وی هم خو بو سب یعنی کې ټول دنیا ولې دل کې راغلی دی او اوس خو بخا مخا پلان وی خو دا را پلان تمرا کامیابی گی تمرا غاکی یعنی کہ افیکٹیو بایوی دا باقاتا چی.
تیر کال اکتوبر د میاشت نه پاکستان او تریک طالبان ترمنځ مذاکرات روان دي او په ټولنیز رسینو تریک طالبان نامعلوم غړو ځینې داسې آډیو موجود دي په کوم کې دوی وی چې د مذاکراتو په ترس پوز دوی ته بیرته پاکستان ته د راتک اجازه ورکړې ده، خو د پوز لخوا تر اوسه په دې خبرونو ساکس عمل مخې ته نه دی راغلی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په شمالي ضلع ملکن کې د پاکستان تحریک انصاف غړي نه د قلنګ یا بتي غوښتنه شوې ده او هغه ته د مرګ دړکې ورکړل شوې دي. دا په داسې حال کې چې تیره اونۍ هم په کوزدیر کې د تحریک انصاف د ګوند د صوبایي سملۍ غړی ملک لیاقت په یو برید کې جوبل شوی او څلور ملګري مړه شوي. پوهان وای داسې ښکاری چې په صوبا کې د طالبانو وخت بیا را روان دی او د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې خلکو ته تحفظ ورکړي، خو صوبایي حکومت ورځ په ورځ د امن په خرابېدو خاموشه ده. تفصیل یې د ډیوا خبریال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د ملکن په ښاکوټ پولیس تانه کې د درج کړې شوې مقدمه تر مخه ارپان الله نومې تن ویلي چې دوی د متحده عرب اماراتو سره د میوې کاروبار کوي. په 8 اگست ورته په موبایل او واتس اپ ټلیفون راغلي او نامعلومه تن ورته په ټلیفون ځان د طالبانو غړي ماری پکړي او د هغه نه یې د 2 کروڑ روپو قلنګ غوښته او د نو ورکولو په صورت کې ورته نتیجو ته د چمتو کېدو ویلي دي. په مقدمه کې نمبر ورکړې شوې او ویلي شوې دا د افغانستان نمبر دی. په ښاکوټ سیمه میشتا ارپان الله وی وی ڈی وسرا په خبرو کې تایید کړه چې هغه ته د افغانستان نه ټلیفون شوی او چا چې ورته ټلیفون کړي هغه یې نه دی پیژندلی.
موږ په څه کوو چې کار لا غلې غړي نمبر د افغانستان دی او څنګه ته پته نه لګیږي چې افغانستان راځي نو کوو نو کې ډیمانډ کې تم کلیر کړي.
دا مقدمه په داسې حال کې درج کړی شوی چې په ورستو کې د عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان دا وکړي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په خوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر او درې وزیرانو طالبانو ته بتی یا قلنګ ورکړی دی. د ایمل ولی خان دغه بیان په جواب کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر محمد علی ویلی وو داسې هیڅ پیښه نه ده شوې. خو په 10 اگست د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان منلی چې تحریک طالبان پاکستان په پښتونخوا کې فعالیتونه لري، د تحریک انصاف خلک په نخښه کوي، وزیرانو او د اسمبلی غړو ته ګواښونه کوي. په سوشل میډیا لیدل کیږي چې په سوات کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو د سانګي استاد شانواز مشال وایي دا ښکاری چې لس دولس کال وړاندې د طالبانایزیشن هغه وخت بیرته را روان دي. تیر کال چې طالبان په افغانستان کې په واک کې راغلي، طالبانو ته د پیسو ضرورت او هغوی د دې لارې د خلکو نه پیسې اخلي. د نوموړي په خبره دا د صوبایي حکومت ذمہواری ده چې خلکو ته تحفظ ورکړي.
زما په خیال د دې ذمہواری نه دوی ځان نشي مبرر کولای. دا د دې ذمہواری ده په دې صوبه کې د خلکو د امن او امان ذمہواری قانونن آئین لاندې د دستور لاندې د صوبایي حکومت ده. د صوبایي وزیرانا په حلقه کې چې ابل رس کم حالاتو شو طالبانو وکړل، هغه باندې تر اوسه پورې د وزیرانا یا د صوبایي حکومت څخه موقف را نه لو.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات روان دي او په دغه مذاکراتو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار بیرستر سیف هم شامل دي. د ورځې وړاندې نوموړي د جیو ټی وی سره په خبرو کې ویلي وو تحریک طالبان پاکستان په دیر کې د تحریک انصاف په ایم پی اے ملک لیاقت او یو بل پیخه کې لاس لرل رد کړی دي. دوی ویلي ښکاری په طالبانو کې یو بل ډله په دغه پیخو کې ککړوي. د خیبر پښتونخوا په ملکن ډیویژن د سوات په مټه علاقه کې د طالبانو ښکارا کېدو، پولیس او پوز د افسر یرغمال کولو او بیا خوشی کولو د پیخي ورسته نن په سوات کې هم د امنیت په ځای کولو د پاره احتجاج شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
شمالی وزیرستان تر اوتمانزو قومی جرګی سره د خبرو کولو د پاره حکومت پاستازی توپ جوړه شوې جرګه میرالی ته ورغلی. خود اوتمانزو مشران وای که د حکومت سره یې په ورستیو کې د خبرو څو پړاوونه شوي خو ناکامه شوي دي او که د وسنۍ جرګې سره مذاکرات ناکامه کیږي بیا به اسلام آباد ته خپل احتجاجي لاریون بوزي. نور تفصیل د ډیوا خبریال عدنان بیټنی په رپورټ کې.
د احتجاجي پرلس وروسته له هغې پیل شوه چې د جولای په 14 د جمعیت علما اسلام مولانا فضل رحمان ګوند دوه ځایي مشران کاري سمیع الدین او مولانا نعمان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل سوي. د اوتمانزو دغه احتجاج کوونکي یوازې په سیمه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي او وایي د ضرب عذب عملیاتو څخه را په دې خوا 480 کسان په هدفي بریدونو کې وژل سوي. په شمالي وزیرستان کې د تیرو درې ورځو راسي موبایل او ټلیفون انټرنیټ هم تړل شوی دي. د حکومت په استازیتوب جوړې کمیټې یو غړی او د ملي جمهوري ګوند فعال ننګیال بیټنی وایي د احتجاج کوونکو سره خبرو لپاره میرالی ته رسېدلی او ایدک سیمه کې روان د احتجاجي پرلت له مشرانو سره به فینی. هغه ویلي د کمیټې د اوتمنزو په غوښتنه جوړه کړل شوې او په علاقه کې د امن لپاره به حکومت ته پوغ ډاډ اخستل کېږي.
منځای کومې منشاه خواهش مطابق موږ ټول سیاسي قیادت د وفاقي حکومت له طرفه جرګه اعلان شوې ده. باقي د امن چې ده خو موږ ټول وطن ضرورت ته ټول خلک دا په احتجاج هم راوتلي دي او موږ هم دې احتجاجو برخه یو دې کام سره یو د امن لپاره حکومت باندې هم غږ کوو چې نور د موږ کام یو نوی جنگ ته په هیڅ صورت باندې تیار نه ده.
د پنځشنبې په ورځ د اوتمنزو قومي جرګې اعلان کړی و چې دوی د بد امنۍ سره مخ دي په احتجاج ناست دي نشي کولی چې په 14 اگست د پاکستان د ازادۍ ورځ لمانځي او اعلان کړی و چې دغه ورځ به د تورې ورځې په توګه لمانځي. دوی وایي دا پریکړه یې په ځای ده او که مذاکرات ناکامه کیږي بیا اسلام آباد ته احتجاج کوي. د اوتمنځو د جرګې یو مشر ملک رب نواز ویلي د دوی یوه د امن غوښتنه ده چې پکښې د دوی سر او مال محفوظ وي. هغه ویلي دوی ته په علاقه کښې د امن پر ځای کولو پوغ ډاډ ورکړل شي دا احتجاج به ختم کړي.
چې سارا منده عزت منده دولت دا درې خبرې په حواله کړې دي. نن یې بیا غږی وزان په خاک دای په پاکستان په دام چې ویز نه اسې غمړې.
شمالي وزیرستان د افغانستان خو سوبې سره په ختیځ کې موقعیت لري او په کال 2014 کې د پاکستان پوز دغلته د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب نوې پوځي عملیات کړي چې دغه عملیاتو په پایله کې د سوې د وسلوالو څخه د پاکولو دعوې هم شوې. خو تیره اونۍ د شمالي وزیرستان د انتظامیه مشر شهید علي خبري غونډې ته وینا پر مهال ویلي وو د تیرو درېو میاشتو نه پکې د ناامنۍ او هدفي وژنو پیښې سوا شوې. نوموړي ویلي روان کال په شمالي وزیرستان کې په بېلابېلو پیښو کې ټول 24 امنیتي عسکر وژل شوي چې پکښې 10 پوځیان شامل دي او سږ کال په سیمه کې د هدفي وژنو 3 پیښې شوې چې پکښې زیاتره په میرالي سیمه کې مخې ته راغلي دي. عدنان بیټنای ډیوا شمالي وزیرستان.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ده. وسلوالې ډلې داعش د افغان طالبانو یو لوی دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په ځانمرګي برید کې د وژنې ذمواري په غاړه اخیستې ده. په شیخ رحیم الله حقانی باندې د زیارت په ورځ د کابل ښار کې د هغه په دینی مدرسه کې ځانمرګي برید شوی و. تفصیل یې د وایس اف امریکا په رپورت کې ماوش شریف وړاندې کوي.
د افغانستان سرخار کابل کې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په یو مدرسه ځانمرګي حمله کې د طالبانو یو مولا وژل شوی چې د وایس اف امریکا رپورت وایي وژل شوی عالم د داعش وسلوالې ډلې خلاف د شوله بیان تقریرونو لپاره مشهور وو. د طالبانو ترجمان بلال کریمی د دښمن په بیرحمه حمله کې د رحیم الله حقانی د وژل کېدو تصدیق وکړو. په ټویټر خپل پیغام کې کریمی حقانی د هیواد ستر هستی او علمی شخصیت وبللو. رپورټونه وایي په حقانی حمله کوونکي ځانمرګي چې مخکې یو وخت په بیللې وه مصنوعي خپکې چاودیدونکي مواد پټ کړي وو. حقانی به په خپلو تقریرونو کې د داعش خراسان ډلې مخالفت کو. په حقانی په پاکستان کې هم حمله شوې وه خو هغه پکې ژوندی پاتې شوی وو. هغه د خیبر پختونخوا په اکوړي کلی کې د دارالعلوم حقانیانه علم ترلاسه کړی وو او په دې نسبت نوم سره حقانی لیکلو. وسلوالې ډلې داعش د افغان طالبانو د یو بانفوزه دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په ځانمرګي برید کې د وژنې ذمواري په غاړه اخیستې ده. په خپل یو تازه بیان کې داعش د دغه طالب پلو دینی عالم د وژنې پړه په غاړه اخیستې ده. د طالبانو د کابل د امنیه کمانډانې ویاند خالد زدران په یو ټویټ کې ویلي چې په دې ځانمرګي برید کې د رحیم الله حقانی ترڅنګ د نوموړي رور او درې طالب زده کوونکي هم وژل شوي دي. اسلام آباد کې میشت په افغان چارو ژور نظر لرونکي خبریال طاهر خان هم په ټویټر لیکلي په شیخ رحیم الله باندې شوي ځانمرګي برید کې 100 کسان نور هم وژل شوي او ژوبل شوي دي خو طالبانو بیا په دې حقلا سندی ویلې. وجل شوی دینی عالم د داعش د سختو مخالفینو څخه شمیرل کېدو او هغه به په دغه وسلوالې ډلې په ضد ستغي او کلکې ویناګانې کولې. نوموړي په دې وروستیو کې په خپلو خبرو کې د داعش ډلې د غړو وجل هم ربابللی وو او هم دغه راز د افغانستان د مخکنی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرتیرو وجل یې هم روا ګڼل. په افغانستان د طالبانو د واکمنیدو نه وروسته داعش په هیواد کې د ګڼ شمیر حملو ذمواري منلې او په زیاترو حملو کې د شیعه ټولنې وګړي په نښه شوې دي.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو ده. اقلیتي ډله جماعت احمدیه تور لګولې د پنجاب ربوا سیمه کې احمدی د مذهبي تندروا ډلې تحریک لبیک مشر خادم رضوی په حق کې شعارونه لګولونه انکار په سر بجلی شوی دی. او قاتل د یادې تندره ویډلې د فکر نه متاثر وو. د بشري حقوقو تنظیم اچ آر سی پی د کونسل غړي نسرین اظهر وای ځکه دوی د تحریک لبیک او لا قانون ٹی ٹی پی سره د نرمۍ یا د خبرو اترو مخالفه دي چې دې سره به په پاکستان کې مذهبي تندروي نور زیاته شي. په دې موضوع د ډیوه خبريال پیر ولایت شان ور تفصیل وړاندې کوي.
جماعت احمدیه تر مخه دوه شپې تکالن نصیر احمد اغه وخرب و سیشن باندې د چاړو په گزارونو او وجل شو کله چې اغه د قاتل په وینا د مذهبي تندرو وډل تحریک لبیک مشر خادم رضوی په حق کې ناره لګول نه انکار وکړو. د جماعت احمدیه ویان عامر محمود په وینا قاتل شهزاد احمد د مدرسې نه علم حاصل کړي حافظ قرآن دی او د تحریک لبیک د فکر نه متاثر دی.
اس کا نشانہ آل تو احمدی بن رہے ہیں لیکن اگر اس انتہا پسند کی لہر کو نہ رکا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گی.
وی او اے ڈی وسر خبرو کی عامر محمود ویل دیو منظم منصوبے دلاندی دا جماعت احمدیہ بزد دا خلق و ذہن سازی کی گی چھ لعمل وقت پا وقت دا سے ناول پیخی را منستا کی گی. نوموړي خبرداري ورکړه کده دې مخنیوي او د ذمہوارو په ضد کاروایي اونې شوینو هغه وخت لري نه چې دغه تندرو وډلو د فکر نه متاثر خلک به ملک سوق هم اونې بخي. پلوان دینا پنجاب صوبہ کے واکمن مسلم لیگ تیال مشر ملک الیاس آوان دا یاد صوبی خوشاب سیمہ کے مشت احمدیانو دا شرولو پا حق لزئی ڈپٹی کمیشنر تا خواست ور کرے دے. اہم تیر اروز لاہور زانگڑی عدالت دا طرح گرے او ملکی امنیت تا زیان رسولو پا توڑ تیر کال رہا سے گرفتار دا تحریک لبیک نل زغلی دا شواہد دا نشتوالی لعمل خوشی کرے دی. کال دوزر ویشتم کی دا تحریک لبیک دا خنڑی احتجاجونو پا سر دا آغی و خواکمن تحریک انصاف گنڈ لومبه خو د غډله باندې د بندیز لګولو اعلان کړو خو بیا حکومت د دین ډیر زر پشا شوی او یو عام تاثر داد چې د پاکستان ریاستی ادارې ٹی ایل پی کامی بهر کې شامل اول غواړي. رب واکې د احمدی تن وجنه پیښې تخبرګون کې د بشري حقوقو تنظیم اچ آر سی پی د کونسل غړي نسرین اظهر وای هم دغه وجد چې دوی د تحریک لبیک یا د لا قانون ٹی ٹی پی سره د سکس منرمه مخالفت کوي.
ایسے عناصر کو پھر ملتی ہے شامل کیا اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی سے تو پھر یہ بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے.
اغی ویل تندرا وڈلو سره خبر اترو په نتیجه کې به انتها پسندی لانو رحم خوریږي زګه دوی غړي چې د دې د مخنیوي لپاره د سخت ګامونه پورته کړی شو د ټي ټي پی سره د خبرو اترو نه ډډه وکړي شي. بل اړخ ته د تحریک لبیک ویان راجا دانش بختیار د رب و د پیخنه لا تعلقي سرګنده کړي ده. جماعت احمدیه تر مخه قاتل د موقع د زینه گرفتار کړی شو دی. د دې پیخي د پخلی او د نورو تفصيلاتو لپاره د وی او ای ډي و د چناب نگر پولیس سټیشن مشر یا ایس ایچ او راجا طاهر من سره د رابطو هڅه ناکامه شوې دي. بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو ډیر وخره هڅه تور لګوي پاکستان حکومت لګکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي خود پاکستان حکومت دا تورونه ردوی او دا بی اساس بولی. هم تیر ورځ پاکستان کې د لګه کو سره یو والی ورځ منځلو پترس کې حکومتي اتحاد پی ڈی ایم د اقلیتونو تحفظ باوري جوړولو عزم سرګند کړی دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ڈیوا پر انٹرنیٹ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای ڈیوا نیوز ڈاٹ کام.
هیر یې نکړې. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستری مشے دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه دا ز رحمان بنرم وزت وړاندې کوو د خبرونو سرټکی په ملکن ډویژن کې د ځایي سیاسي مشرانو باندې د حملو او په زور د قلمونو اخستلو په ضد احتجاجونه روان دي. په وروستیو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی په یو غړي حمله هم شوې وه. د بخري نړیوال سازمان په یو تازه رپورټ کې پاکستان د غوښتنه کړې ده چې د سولیزه لاریونونو دپاره راوتو خلکو په ضد خپل قهرجن چلند پای ته ورسوي. او د بی پولی خبرالانو نړیوال تنظیم ویلی دی افغانستان په تیر یو کال کې نږدې 30% رسنۍ او نږدې 60% خبرالان بایللی دي. اوای په ځانګړي توګه خزي چې درې برخې اوس کارونه نه لري او په یوولس ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته دی. وزت وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په سوات کې په ځایي سیاسي مشرانو د حملو او په زور د قلمونو اخستلو په ضد احتجاجونه روان دي. په وروستیو کې د تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلۍ په یو غړي حمله کې هغه ژوبل شوی وو او درې نور مړه شوي وو. همدغه شان د سوات په پیوچار کې امنیتي چارواکي اغوا کړای شوي وو. د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات کې د طالبانو ښکاره کېدو وروسته په سوات خوازه خیله کې نن د جمعې په ورځ احتجاجونه کیږي. دو ورځې وړاندې په کوز دیر ضلع کې هم د دیر پاسون په نوم د امن غوښتنې دپاره لاریون او احتجاج شوی وو. د عوام نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمن ولی خان په وروستیو کې دعوه کړې وه چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان مخکنی سپیکر اسد قیصر او درې وزیرانو طالبانو ته بتۍ یا قلمونه ورکړي دي او د هغې وروستو په لویو کچه په دې باندې بحثونه روان دي. هلته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستانی چارواکي باید د سوله ییزه لاریونونو په اړه د خپلو کورنیو لخوا د خپلو عزیزانو د جبري ورکېدو لپاره د انصاف په لټه کې راوتي خلکو په ضد خپل قهرجن چلند پای ته ورسوي. په پاکستان کې یو شمېر خلک داوه لري چې د هغو خپلوان د زرګونو په شمېره کې په زور بېدل کړی شوي دي او باید هغه عدالت ته حاضر کړی شي. امنیسټي انټرنیشنل وای دغه مظاهره کوونکي چې د خپلو خپلخوانو د لټون لپاره احتجاجونه کوي د هغو په ضد د پاکستاني امنیتي چارواکو لخوا د قهرجن چلند رپورټونه مخې ته راغلي دي باید دا ودرول شي. او د بی پولی خبریالانو نړیوال تنظیم ویلي دي افغانستان په تیر یو کال کې نږدې 30% رسنۍ بایللې دي او نږدې 60% خبریالان هم بایللې دي. اداره وی په ځانګړي توګه خزي چې درې برخې اوس کارونه نه لري او په یوولس ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته دی. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال تنظیم رپورټرز ود آؤٹ بارډرز وای په افغانستان کې د دومرو ډیرو رسنیو د ختمېدو او د خبریالانو د بیکاره کېدو وجه د دې هیواد اقتصادي بحران او د رسنیو په ازادۍ د طالبانو لګیدلې بندیزونه دي. تنظیم په خپل تازه سروي کې ویلي دي په دې کې شک نشته دی چې د کابل حکومت ړنګېدو او د طالبانو واکمنۍ په میډیا ژور اغیز کړی دی. اداره وی تیر کال د اگست تر 15 مخکې افغانستان 1520 رسنۍ لرلې خو یو کال وروسته له دغو څخه 219 رسنیو خپل کار پرېښی دی. شمالي وزیرستان ته د اوتمانزو قومي جرګې سره د خبرو کولو دپاره د حکومت په استازیتوب جوړه شوې جرګه میرعلي ته ورغلې ده. د اوتمانزو مشران وای که د حکومت سره په وروستیو کې د خبرو سو پړاوونه شوي دي خو ناکامه شوي دي او که دا اوسنۍ جرګه سره مذاکرات ناکام شي بیا به اسلام آباد ته احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان اوتمانزو مشران د تیرو 28 ورځو راهیسې د ناامنۍ او هدفي وژنو په ضد د ضلع په 8 ځایونو کې په احتجاجي پرلت ناستي چې تر مخه یې د ضلع ټول کاروباري مرکزونه او د ګاډو تګ راتګ لارې پټپه ولاړې دي. دا پرلت وروستو له هغې پیل شو چې د جولای په 14 د جمعیت علما اسلام ډلې دوه ځایي مشران قاری سمیع الدین او مولانا نعمان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو. احتجاج کوونکي یوازې په سیمه کې د امن په ځای کولو غوښتنه کوي او رپورټونه وایي د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ یو ځل بیا په چټکتیا سره په بره روان شوی دی او د جمعې په ورځ د ډالر نرخ 3.38 روپۍ په ښکته تللی دی. د جمعې تر ماسپښین د پاکستاني بانکونو دننه یو ډالر په سدپاسه 245 روپو تبادله کېدو خو په خلاص مارکیټ کې بیا د ډالر نرخ 2 روپۍ غورځېدلې دی او 214 روپو ته لاندې ورغلی دی. د اوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي تېره ورځ له لویدیځو متحدینو د نورو پیسو او وسلو غوښتنه وکړه تر څو په اوکرین باندې د روس د یرغل په وړاندې روانه سباندې 15 میاشتې جګړه دوام ته ورسي. زیلنسکی له اوکرين څخه د یو ویډیو لینک لارې په کوپنهاګن کې د لویدوزو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل څومره زر چې دوی د روس مخه ونیسي نو هغه مره زر به دوی خوندي احساس ولري. هغه وویل دوی د خپل دفاع لپاره وسلو او مهماتو ته اړتیا لري. او وسلواله ډلې داعش د افغان طالبانو د یو مشهور عالم شیخ رحیم الله حقانی په ځانمرګي برید کې د وژنې ذمواري په غاړه اخیستې ده. د طالبانو پلوی او د داعش مخالف شیخ رحیم الله حقانی باندې د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار د شش درک په سیمه کې د هغه په دینی مدرسه کې ځانمرګي برید شوی و. د طالبانو د حکومت مرسیال بیان بلال کریمی په دغه برید کې د شیخ رحیم الله حقانی وجنه تایید کړې ده، خو یوازې دومره ویلي و چې هغه د دښمن په یوه بیرحم برید کې وژل شوی دی.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دیبادا ورزو یو بل مهم رپورٹ پلور. د بشری حقوقو لپاره کارکونکې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان نه غوښتلی چې جبري لا درکه کول، د بيدرکه کسانو لپاره احتجاج کوونکو زورول، دا غوی يرول او په غوی تشدد کول دی ودروي. په دې اړه نور تفصيل د ډیوا خبريال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورٹ کې وړاندې کوي.
د پنځشنبه یا زیارت په ورځ خپور شوی د امنیسټي انټرنیشنل په دې رپورت کې لیکل شوی چې په پاکستان کې د لادرکو کسانو لپاره احتجاج کوونکي د امنیتي ادارو له لوري ځورول کیږي، د هغوی د احتجاج مخه نیول کیږي او وخت نا وخت هغه ګواښل کیږي. هم امنیسټي انټرنیشنل غوښتي چې پاکستان د احتجاج کوونکو ځورول ضرور بند کړي. د یاد تنظیم په رپورت کې د لادرکو بلوچستان او د پښتونخوا صوبې د لادرکو کورنیو د غړو مثالونه ورکول شوی او لیکل شوی چې د لادرکو کسانو د کورنیو وغړو ته د قانوني احتجاج کولو حق نه دی ورکول شوی او د هغوی مخه نیول کیږي. رپورت زیاتوي چې د احتجاج پر وخت پر احتجاج کوونکو د عسکرو له لوري د تشدد عکسونه او ویډیووي د ریاست د جبر نقشې او ثبوت دی. له تیرو درو اونۍ څخه د کوټې پر فیاسنبل څلور لارې د بلوچستان د ګورنر د کور و مخې ته د لادرکو بلوچانو د کورنیو د غړو له لوري احتجاجي پرلت روان دی. دغه پرلت کوونکي وایي د دوی خپلوان په زور لا درک کړل سوي دي. دوی ځکه احتجاج کوي چې د هغوی درک دي معلوم سي او یادي او عدالت ته وړاندې کړل سي. سایره بلوڅ وايي پر 13 جنوري د سند په کراچي شهر کې احتجاج کاوه چې پولیس ور باندې تشدد وکړ.
یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ پولیس کی طرف سے ہمارے اوپر کتنی تشدد ہوتی ہے.
دا رښتیا ده چې پر موږ سخت تشدد کیږي. په اول ورځ چې موږ دلته راتلو د گورنر د کور و مخې ته نو پولیسو پر موږ د لرګیو بارونه وکړل او وشکې بیونکې ګازونه وکارول. پر موږ یې ډزې وکړې. له دې وجې د ماشومانو او د سپینسرو زنانو حالت لا نور خراب سو. موږ ته یې کنځلې وکړې. موږ پر سړکونو د راوتلو شوق نه لرو خو د خپلو نازولو دپاره راوتلي یو.
د امنیسټي انټرنیشنل د تازه رپورټ په ځواب کې د پاکستان د مرکزي حکومت او نه هم د پوځي ادارو لخوا د رپورټ د جوړولو تر وخت کوم دریځ مخې ته راغلی. بل لوري ته ډیوا د بلوچستان د داخله چارو له محکمې سره او د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنیو چارو له سلاکار میرزا لانګو سره د ټلیفون له لارې په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو. تر دې وړاندې د پاکستان مرکزی حکومتونو او د پاکستان پوځ د خلکو په زور د لادرکه کولو اړوند رپورټونه او تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان ضد قوتونه د پاکستان او د پاکستان د استخباراتي ادارو د بدنامه کولو لپاره داسې تورونه پوري کوي. په پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د بلوچستان زمواره ایډوکیټ حبیب طاهر وډیوته وویل چې دوی له اول ورځې دا خبره کوي چې دلته په ناقانونه توګه خلک په زور لادرکه کیږي او د هغوی لپاره احتجاج کوونکي زورول کیږي.
جوایو چې دا سرکار سٹیټ پیسفل اسمبلیز چیر سو خپل خلق کوي د عوام کوي او کې باید کې فورس استعمال نکي.
امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې ویلي چې په زور لادرکه کول د بشري حقوقو له نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه او د نړیوالو قوانینو له مخې جرم دی. د نړیوال سازمان له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د هغه کسان خوشی کړي چې په زور لادرکه کړل سوي دي او یادې سمدستي و ملکی عدالتونو ته وړاندې کړل سي ترڅو د هغوی د نیونې یا د لادرکه کولو قانوني حیثیت څرګند سي. رپورت وايي جبري ورکول باید جرم وي نه چې سولې لاریون. د بلوچستان د کورنۍ چارو د محکمې ریپورت دی چې د لادرکو بلوچستانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسینګ پرسنز له لوري و محکمه ته یو زر ته نږدې لادرکو کسانو لیست جوړ کول سوی وو په کومو کې چې د حکومت په مرسته په تیرو درې نیمو کالو کې 515 لادرک سوي کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. ریپورټرز وداوت بارډرز یا د بې پلوه خبریالانو نړیوال تنظیم وای د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د دې هیواد نږدې 70% رسنۍ ختم شوي او تقریبا 80% خبریالان یې له خپلو کارونو محرومه شوي یا له هیواده وتلي دي او هغه چې کار کوي د پخوا غوندې په ازادۍ سره کار نشي کولی. اوای په دغو کې ډېری خزینه خبریالان هم شامل دي. نور تفصیل په د بارکوال میاخیل په ریپورت کې ووري.
د طالبانو تیر یو کلنې واکمنۍ د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم په ګډون له نورو برخو سره سره رسنۍ او خبریالان هم زشت ډېر اغیزمن کړي دي. د بې پولې خبریالانو نړیوال تنظیم وایي افغانستان په تیر یو کال کې 9.95% رسنۍ او 9.68% خبریالان بایللی دي. وایي په ځانګړې توګه ښځې چې درې برخې اوس کارونه نه لري او په 11 ولایتونو کې هیڅ ښځینه خبریاله نسته. د خبریالانو د ژغورنې نړیوال تنظیم ریپورټرز وداوت بارډرز وایي په افغانستان کې د دومره ډیرو رسنیو د ختمېدو او د خبریالانو د بیکار کېدو وجه د دې هیواد اقتصادي بحران او د رسنیو پر ازادۍ د طالبانو لګېدلې بندیزونه دي. که څه هم طالبان داوه کوي چې رسنیو ته یې په ازادۍ سره د فعالیت اجازه ورکړې، خو په تیرو میاشتو کې په لسګونو افغان او بهرني خبریالان د کار پر وخت نیولي او ځینې د دوی د حکومت خلاف د مظاهرو د پوشش یا کوریج پر وخت وهلې ډبولې هم دي. د بې پولې خبریالانو تنظیم په خپله تازه سروې کې وایي په دې کې شک نسته چې د کابل حکومت ړنګېدو او د طالبانو واکمنۍ پر میډیا ژور اغیز کړی دی. وایي د تیر کال د اګست تر 15مې مخکې افغانستان 540 رسنۍ لرلې، خو وایي یو کال وروسته له دغو څخه 219 رسنیو خپل کار پرېښی دی. د دې تنظیم د سروې له مخې د اګست تر 15مې مخکې په افغانستان کې د خبریالانو شمیر 1,350 ګڼل شوی، خو اوس یې شمیر 4,950 ته راټیټ شوی دی. وایي په دوی کې ښځې زیاتې اغیزمنې شوي دي او 6.19% ښځینه خبریالانو خپل کارونه بایللي دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې مشر کریستوف ډیلور وایي په افغانستان کې په تیر یو کال کې خبریالي تباه شوې ده. ښاغلی کریستوف وایي رسنۍ او خبریالان د طالبانو د هغو ظالمانه تګلارو تابع دي چې د رسنیو ازادي محدودوي او جبر او زور ته لار خلاصوي. د آر ایس ایف مشر له طالب چارواکو غوښتي چې د رسنیو پر کارکوونکو تشدد او د هغوی ځورونې پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې په هر ځای کې بې له خنډ خپل کار وکړي. د بې پولې خبریالانو ټولنې د افغانستان د جرنالیزم تباهۍ ته قتل عام ویلی او وایي په دې کې تر ټولو زیاتې ښځې اغیزمنې شوي دي او له 14 ولایتونو څخه په 11 کې ښځینه خبریالانې له رسنیو څخه په بشپړه توګه ورکې شوي دي. په دغو ولایتونو کې چې ښځینه خبریالانې پکې اوس کار نه کوي، بادغیس، هلمند، دایکنډي، غزنی، وردګ، نیمروز، نورستان، پکتیکا، پکتیا، سمنګان او زابل شامل دي. د آر ایس ایف د سروې له مخې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې 2,055 ښځو له رسنیو سره د خبریالانو په توګه او په نورو برخو کې کار کاوه، خو وایي اوس یوازې 655 ښځې په دې برخه کې کار کوي. سروې وایي په دغو ښځو کې 4.6% د طالبانو له حکومت سره کار کوي، خو وایي پاتې 6.19% ښځینه خبریالانې اوس په هیواد کې کار نه کوي. د خبریالانو دغه نړیواله ټولنه وایي د ښځینه خبریالانو د ځورونو او له کار ګوښه کولو لپاره د بې حیايي او د ټولنې د ارزښتونو خلاف عمل غوندي تورونه تر ډیره د پلمې په توګه کارول کیږي. وایي د طالبانو دغه روایتي چلند د دې سبب شوی چې ښځې په ټلویزیونونو کې د مخ ټولو ته مجبور سوي دي. بارکوال میاخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د ازادېدو د لومړي کال پوره کېدو نه دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا یعنی د هغه وخت صوبه سرحد د چارسدی ضلع بابړه سیمه کې د قیوم خان حکومت د خدای خدمتگار تحریک په غړو ډزې کړې وې. عوامي نېشنل ګوند وای په دغه پیښه کې په سلګونو خدای خدمتگاران وجلی شوي. د ګوند مشران وای چې کله واک کې راشي هغه مقدمه به بیا راپرانیزي. خدای بخلی سیف الملک چې په هغه ورځو کې زلمی و د خپل مرګ نه څو ورځې وړاندې د وایس آف امریکا ډیوه سره د بابړې د خونړۍ پیښې یادونه شریک کړي دي. تفصیل یې د ارشد مومند په ریپورت کې واوري.
سپینګیری سیف الملک د چارسدی سوکړ کلی اوسیدونکی دی. وایي د بابړې پیښې په وخت کې عمر نږدې 15 کاله و. د علاقې ګڼ شمېر خلک یې بابړې ته ورغلي وو، خو د پیښې وروسته به یې امنیتي اهلکار کلی ته راتلل او دوی به یې وهل ټکول. عوامی نیشنل ګوند وای په کال 1948 کې د چارسدې په بابړې علاقه کې د شپږو سوو نه زیات پښتانه وژل شوي وو. د بابړې د پیښې د څلورم اویم تلین منزلو په لړ کې د عوامی نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان د بابړې یادګار ته راغی او په دغه یادګارې ګلونه کېښودل. ایمل ولی خان ته دغه مقول په 2008 کې چې دوی کله په واک کې وو نو دا مقدمه یې نه وه پرانیستې او دغه خپله تېروتنه ګڼي. هغه زیاته کړه چې کله هم بیا په واک کې رالل د دې پیښې په لټنې به په حکومتي کچ کوي.
حقیقت دا ده چې موږ په دې کې اوس ستومانه یو، موږ نه غلطي شوې ده. انشاءالله کو موږ ته کله موقع مل شوه موږ به د بابړ کیس دوباره کولاوو او موږ به کوشش کوو چې د هغه کیس ته دوباره یو صحیح طریقې سره فیصله وکړي.
په 2 اگست 1948 کې خدای خدمتگارو د باچا خان او د هغه د ملګرو د نیولو په ضد لاریون چارسدې بابړې ته راوستو، خو عوامي نېشنل ګوند تور لګی. د هغه وخت د صوبې وزیر اعلی قیوم خان پولیسو ته امر کړو چې دغه خلک د جلسو ته پرې نه خودل شي او په دوی د نیغو ډزو امر کړو. عوامي نېشنل ګوند وای په دغه پیښه کې د شپږ سوه نه زیات خلک وژل شوي او بیا حکومت د وژل شوو د کورنیو نه هغه تاوان هم اخیستی و کومې ګولې چې په دوی ورول شوې وې. ایمل ولی خان ویل په پاکستان کې دا اولنۍ پیښه وه چې د ریاست لخوا د وژل شوو خلکو نه د هغه ګولو تاوان هم واخیستل شو.
دلته تاسو تاسو چې کومه خبره وکړه شپږ شوه د پاسه سیدان بیا د اغي باندې فایار کول، اغي نه بیا جرمانه اغشتل، بیا د اغي په درېمو کې بینډ والا راغختل، دا تش په پاکستان کې کیږي، دا بل ځای کې نشي کېدی.
ایمل ولی خان ویل د بابړې پیخه د پښتنو کربلا ده. نوموړي په وینا په دې سیمه اوس هم د پښتنو حالات ډېر ندي بدل شوي، د دې سیمه خلک اوس هم وجل کیږي او د یو مشکل حالاتونه تیریږي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
دا وایس آف امریکا دیوا ده. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی ویلي روسانو یو ځل بیا د ژبورژیا د بجلی د لوی اټمي بټۍ سره راکټي بریدونه کړي او په دې توګه غواړي ټوله نړۍ وګواښوي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتریش په یو بیان کې ویلي له دغې ودانۍ څخه باید د هیڅ ډول پوځي عملیاتو لپاره کار وانخیستلی شي. بل پلو تر امریکا د خارجه چارو وزارت وایي د ایران لخوا روس ته د ډرون د ورکړې د تړون لمخې په دې وروستیو اونیو کې د دغو ډرونونو لپاره روسي چارواکي په ایران کې تربیت شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د دیوا همکار مجاهد جواد په رپورت کې واوري. ګرانو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دیوا ده. د نړۍ ترڅنګ په پاکستان کې هم د اگست په 12 نیټه د ځوانانو نړیواله ورځ مانځل کیږي او په بیلابیل ځایونو کې د ځوانانو ستونزې رابرسیره کولو په لړ کې پروګرامونه راجوړ شوي دي. د نړیوالو او ملکی ادارو د راپورونو تر مخه په پاکستان کې ډیر ځوانان بې تعلیمه دي، روزګارونه نه لري او یو غټ شمیر یې په منفي کارونو کې اخته دي. تفصیل په د ډیوه خبریال فرید شنواری په ریپورت کې واوري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت پنځشنبه ناوخته په خپلې ورځنۍ وینا کې وویل په اوکراین کې د ژپوریژیا په نامه د اروپا د برېښنا تر ټولو سترې اټومي بټۍ سره نږدې روسانو بیا توغندي ویشتي. هغه وویل هیچا هم له اټومي بټۍ څخه د دې لپاره کار نه دی اخیستی چې ټوله نړۍ وګواښي. زیلنسکی وویل په نړۍ کې هر څوک باید په بیړه غبرګون وښیي تر څو د ژپوریژیا د برېښنا له اټومي بټۍ څخه اشغالګر وباسي. دا د نړۍ په ګټه ده، نه یوازې د اوکراین اړتیا ده. اوکراین او روس دواړه یو او بل تورنوي چې له دغې اټومي بټۍ څخه راکټي بریدونه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرش په یو بیان کې ویلي له دغې ودانۍ څخه باید د هیڅ ډول پوځي عملیاتو لپاره کار وانخیستل شي او د دې پر ځای په تخنیکي توګه بیړنیو تړونونو ته اړتیا ده چې له دغې سیمې پوځیان ووځي او خوندیتوب یې باوري شي. د برتانی د دفاع وزارت استخباراتو ویلي د کرایمیا په ساکي هوایي پوځي اډه کې د دې ونې په سر کې شوې چاودنې د وسلو مهماتو د څلورو زیرمو څخه شوې دي. لږ تر لږه اته الوتکې ویجاړې شوې او یا سختې زیانمنې شوې. راپور وایي که څه هم له دغه هوایي اډې څخه خدمات ترسره کیږي خو د روس د تورې بحیري سمندري ځواک هوایي وړتیاوې ورسره کمې شوې دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لخوا روس ته د ډرون د ورکړې د تړون له مخې په دې وروستیو اونیو کې په ایران کې روسان روزل شوي دي. امریکایي چارواکو تیره میاشت ویلي وو چې واشنگټن ته داسې معلومات رسیدلي چې ایران تیاری نیسي چې روس ته څو سوه بی پیلوټه الوتکې یا ډرونونه ورکړي چې ځینې یې وسلې هم لري او د همدې موخې لپاره روسي چارواکو له ایران څخه لیدنه کړې ده. دغه ادعا هغه اندېښنې راپورته کړي چې ایران په منځني ختیځ کې هم خپل متحدینو ته ډرونونه استولي وو او اوس د اوکراین په وړاندې جګړه کې د روس ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه مهال دغه ادعا رد کړې وه چې په هغه کې له خپل اوکراینی سیال سره ټلیفوني خبرې هم وې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویاند ټلیفون لیارې خبر یارانو ته وویل چې روسان د دغو ډرونونو لپاره په ایران کې روزل شوی. د یو بل خبر لمخې د اوکراین له بندرونو څخه دوه کښتۍ د جمعې په ورځ روانې شوې دي. د اوکراین وزیر الکساندر کوبریکوف په یو ټویټ کې ویلي په یوې کښتۍ کې درویش زره ټنه غله بار وه او ایتوپیا ته روانه شوه. د جمعې په ورځ د دغو دوو کښتیو په ګډون تر اوسه پورې د اوکراین له بندرونو څخه څوارلس په غلو دانو بار کښتۍ روانې شوې دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگټن ډی سی.
په پاکستان کې د ځوانانو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځلای کیږي چې د ملکی او نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي ځوانان دا وخت د روزګار د نشتوالي، د تعلیم د سہولتونو کمی او نورو ستونزو سره مخ شوې دي. د ځوانانو د حقونو د پاره مبارزه کوونکي وایي ګڼ شمېر ځوانان د مثبت کارونو په ځای په نشو او نورو کارونو کې اخته شوي او دا په ټولنه منفي اغیز کوي. د ځوانانو د حقونو فعال ساجد جاوید وی ډیوه ته وایي باید مرکزی او خیبر پختونخوا حکومت د ځوانانو د روښانه راتلونکي د پاره کوټلي ګامونه اوچت کړي.
خیبر پختونخوا حکومت چې کم دی د ځوانانو لپاره کم سیزونه پلان کړی وو هغه اومغه شانتي پایپ لاین پاتې دي. اوس دا غیز دا د وخت تقاضا ده چې پاغه باندې کار وشي، خاص کر په قبایلی ځوا ازلا کې. خیبر پختونخوا چې کم یوت افیرز ډایریکټریټ ته کم اداره چې کم ده دا غې سره د قبایلی سیمو بلا شبه فنډس پراته دي. ما داسې هم اوریدلی چې تقریبا 70 ارب روپۍ د قبایلی سیمو پرتی دي او تر اوسه پورې په هغې کې یوټیلایزیشن نه دی شوی.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ډی پی په 2000 کال راپور کې ویلي په پاکستان کې یو کم 10% ځوانان بې تعلیمه دي او په دوی کې یوازې 6% د 12 کالو نه زیات تعلیم لري. په دغه راپور کې دا هم ویلی شوی هر کال 4 میلیونه ځوانان د کار کولو عمر ته داخليږي خو یوازې یو کم 40% ځوانان کار ترلاسه کوي. د خیبر پختونخوا د ځوانانو څنګ مشر عرفان الله وی او وی ډی وتوای دوی د ځوانانو د خیر خیګړې او پرمختګ د لپاره یو شمیر پروګرامونه پیل کړی دي.
د سټوډنټس نه علاوه لکه موږ صرف په ایجوکیشن فوکس نه کو پدې کې دا سیم دي چې کم امپلایمنٹ دل دے کہ چکم امپلایمنٹ جو سر ریلیونٹ جاب سی لکا امازون ٹائپ شو دا سے نور زین شو اغه سکلز ور تدغه کو اغه غن اغه بنگ دغه کو او چکم دا سی دی چغنی تا ادر دین د دی چې ایجوکیشن نشته خو سکل از دد او دغه روان دی هغه ته مونږ د غور کوونکو لکه لاست ایئر مونږ ګرانټس ورکړي دي او هغه ګرانټس چې کوم دی پای باندې سم مور دین 218 کاروبارونه الکانو ینګ الکانو سٹارټ کړي دي.
د پاکستان د اقتصادي پرمختیا ادارې پایټ په خپل یو راپور کې ویلي په هیواد کې دا وخت ډیګری ترلاسه کوونکي 10% تعلیم یافته ځوانان بې روزګاره دي چې پکې 50% ښځې او 14% سړي شامل دي. عرفان الله وایي دوی د پښتونخوا او پخوانی قبایلي سیمې ځوانانو او جینکو ته بې سوده پورونه ورکوي چې دوی روزګارونه شروع کړي.
فیمیل سره پاره چې کوم دی مونږ آلریډي ډیر زیات لکه ایجوکیشن لیول سره چې کوم کاری هغه خو مونږ هغوی ته دا کو خو چې کن ایجوکیشن نه دی کړی هاوس وایف دی یا دغه دی پای کې به مونږ لکه لاسټ ایئر چې کوم دی مونږ کوکینګ کمپټیشنز کوکینګ سکلز دغه شانتي به هغوی چې کوم دی به آنلاین خپل دغه کوي خپل ریسیپیز وغیرہ دا هغه نه ډیر ښه کافی جابس کریئیټ شوي دي. دغه شانتي چې کوم دی دا دستکاری دغه شینو باندې مونږ ډیر فوکس کړی.
د ځوانانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي د مجموعي آبادۍ 40% د دې شوکالونو کم عمر کسان جوړیږي او که هغوی مهارتونه په کار راوستل شي نو د هیواد په پرمختګ او اقتصاد ښه کولو کې مهم کردار لوبولی شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه کې وخت شوه د اداریې. دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ستاسو لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
امریکا با رومانیې لپاره د توانایي د پیدا کولو د اس ام آر قسم ریاکټرو جوړولو او لګولو کار لا $14 میلیون ورکړي. په شروع کې به دا د نمونی ریاکټر جوړولې شي. د امریکای صدر بایدن تیرو ورځو کې د جی اووم ګوند د سرمشرانو په شوې غونډه کې خپل تقریر کې رومانیې ته د اس ام آر ریاکټرو د ورکولو د ذکر کولو په موقع ویل چې دا اقدام په عالمی سطح د بنیادی اډانو د جوړولو او د سرمایه کارۍ کولو د کارونو سرته پر رسولو کې د امریکای د حکومت د پخې اراده سرګندونه کوي. د دې کارونو منصوبه جی اووم ګوند جوړ کړی دا چې مقصد د پګړ د دنیا کې د بنیادی اډانو کمې پوره کول دي. اس ام آر جدید اټیمی ریاکټر دی او په داسې ډول جوړی کړی شوی دی چې دا د پرزو په شکل کې یو ځای نه بل ځای ته په اسانه سره وړلې کېده او په موقع ادامولې کېده شي. د دې ریاکټرو د جوړېدو نه پس به د روایتي اټیمی پلانټونو په ادرولو کې دونکو بشانه زیات اخراجات راکم شي او د کم زهرجن ګیس کاربن د اخراج سره به لوی مقدار کې بجلی پیدا کولې شي. د مقصد له د امریکای د ورکړې شوی $14 میلیون د رقم په حق له د امریکای د خارجه چارو د محکمې په یو بیان کې ویلې شوی دی چې دا د صفا سوتره توانایي د پیداوار د پاره کې دونکو عالمی کوششونو کې د امریکای د لاس امداد یو بل اهم ثبوت دی. د رومانیې د پاره اس ام آر قسم ریاکټر د امریکې په اوریګن ریاست کې د اټیمی ریاکټر د تیارولو نو سکیل نومي کمپنی تیاروي او د امریکې حکومت به د کمپنی سره په دې کار کې پوره ملګرتیا کوي. د چاپیریال په حق له د امریکې د صدر خصوصي استاد جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې په چاپیریال کې د ضروري بدلونونو په مخنیوي کې د وړو ریاکټرو په شمول اټیمی توانایي ډیر اهم کردار ادا کوي. پدې د توانایي زیات تحفظ ممکن کېدی شي او دا د اقتصادي ودې سبب هم ګرځېدی شي. پرومانیا کې د اس ام آر د پلانټ لګولو ځای هم د دې قسم کار عملی نمونه پیش کړي. دا پلانټ د رومانیې په ډایسیز نومي خار کې په هغه مقام لګولې شي چرته چې د وړاندې نه په کوېلا چلیدونکې بجلیګر جوړ وو. د دغه پلانټ په نوي طرز د بیا چالو کولو لپاره د نورې ځمکې حاصلولو ضرورت نشته. دغلته چې د اوبو او د ریل او د سړک کمی اسانه د وړاندې نه موجود دي دا د نوي اټیمی پلانټ لکافي دي. دغه علاقه کې د اټیمی ریاکټرو په پلانټ لګولو به د علاقې ډیر خلک هم پر روزګار ولګي. د یورپ او د یوریشیا د سیمې د معاملو په باب له د امریکای نائب زنانه خارجه وزیر روبین ډونینګن په دې منصوبه د خپل خیالات ښکارا کولو په موقع د رومانیې ستاینه کړې ده او رومانیې یو مثالی ملګری بللې ده. میرمن روبین دا هم وی چې رومانیې په خپل ملک کې د امریکای د اس ام آر قسم ریاکټرو په لګولو نه یوازې امریکای سره د اټیمی توانایي د غیر فوجي مقصدونو د استعمال په مت کې خپل تعلقات نور مضبوط کړي دي، ولې د نورو ملکونو لپاره هم یو مثال قائم کړي دي چې د صفا سوتره توانایي د پیداوار د لپاره د توانای په نوو ټکنالوژي عملو کې جدید اټومي ریاکټر دی ولګي او د توانای د خطرناکو روایتي وسیلو نه ځانونه خلاص کړي.